السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. وړاندې د ازادي رادیو مجله خبرېږي، خو په لومړی پنځلس دقیقو کې مهم خبرونه او راپورونه لرو. تر هر څه مخکې خبرونه، د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یوه ډېره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی. او د بیلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دې هېواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بند او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یوه ډېره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون د اونۍ په مناسبت آر کې په یوه غونډه کې وکړې.
وضعیت داسې دی چې د انتقال یوه ډېره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له شلو کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنېږي، خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي. د دغه کمیسیون غړي او ویان شکرالله مشکور تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او له کورونو څخه د سنګر په توګه کار وکړي. د جنگ د قواعدو له مخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري، ملکي کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوری پرې تعرض وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پیل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولي دي. د ښاغلي مشکور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې.
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي. طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي.
لاوروف زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاوروف په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمېر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی د پنجشنبه پر ورځ ویل چې د اسلام قلعه له بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د ځینو لویو لاریو موټر چلوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. له دې مخکې افغان سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له د جانا او کشکی کهنه ولسوالی څخه شاته کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالی په کنټرول کې نیولې دي. اسلام قلعه له ایران سره د افغانستان د ترانزیت یوه اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیریږي. د بیلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دغه هېواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورځپاڼې چې تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په اړه خبرونه خپرول پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر یاهور مارسینیویچ یې ونیو. د ورځپاڼې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بېرحمانه توګه خلک نیسي. د تېر کال د اګست میاشتې له انتخاباتو راهیسې چې الکساندر لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هېواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او دغه راز ډېر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څېرې له هېواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ المپیک لوبي بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدلې الزامي نه دی، پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 وکیلانو مثبتې رایه ورکړې. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د المپیک په ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماتانو بلنې تر هغو ونه منی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقونو ډلې او لویدیځ دولتونه وایي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي، خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي. ازادي راډیو ته غواګاست د ازادي راډیو لاره مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رابشو لمړی مطلب ته د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د راتلونکي اگست میاشتې په 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې واده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 1 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسېږي بې ځایه وبللې، او ویل افغانستان 3 لکه روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دا یې ډاډه دی وبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي، او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 1 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی، او په دې هېواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هېواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هېواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه، او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپلې وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یوه هڅه کوله خپله لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډېرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یوه خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ دی چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه، دا ممکنه نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه، دا د مخنیوي وړ نه ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې ده د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 1 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پنټاګون د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي په سلو کې بشپړ شوی دی.
و مردل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل افغان حکومت درې لکه روزل شوی پوځیان لري او کولای شي د طالبان په وړاندې ودرېږي. هغه دا خبرې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې په اړه باندې وکړې. په همدې ارتباط مو د ناټو له پخواني سلاکار او د چارو له شنونکي شفیق همدم سره مرکه کړې ده. ښاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبرې واورېدې، د افغانستان لپاره څه پیغام و پکې؟
سلامونه او نیکې هیلې. البته د ښاغلي بایدن وینا اگرچې عجولانه او غیر مسؤولانه وه، خو پیام یې هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډېره واضحه وه. هغه دا چې امریکا وزي مخکې له سپتمبر وزي، د اګست په پای وزي، خو د امریکا تعهدات، ژمنې او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به ادامه لري.
ښاغلی همدم، د کابل د سقوط او همدارنګه د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلانو په متواتره توګه باندې له ښاغلي بایدن پوښتنې وکړې. هغه ډاډ ښکاره که فکر کوي دغه ډاډ په څه استناد باندې دی چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوځیان وړتیا لري؟
البته دوی دغه ډاډ تقریبا ضد نقیص و په دې خاطر چې دینه دا هم وپوښته شو چې دوی ګنې په طالبان اعتماد کوي که نه کوي. خو د ښاغلي بایدن ځواب منفي وویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بله مرغه که دغې ځواب ته وګورو، دا د طالبانو د خولې خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې دوی به په زور افغانستان بالخصوص کابل او پایتخت حکومت به نه نیسي او اوسني حکومت به نه نسکوروي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې ښاغلي بایدن وویل، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې طالبان لا پخوا هم په لسګونو ولسوالیان خپل تسلط لاندې راوسته. او د دوی اصلي موخه هم همدا ده چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې څو میاشتو کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډېره حده پورې خوشبینانه او نه واقع بینانه.
دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه ده ورغلی، ښاغلي بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې هم یاد کړې چې مثلا د یوې نجلۍ قصه یې یاده کړه چې ویل یې که تاسو ووځئ زه ډاکټره کېدای نه شم. دغسې اندېښنو ته په پام د ښاغلي بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
امریکا د خلکو دپاره د دې تر څنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نه وروسته د خپل د هېواد د غچ لپاره راغلي وو، ډېری امریکایان چې زه دلته پېژنم یا هلته افغانستان کې راسره یو ځای کار کوو، دوی نور موخې هم لري. لکه خپله چې د ناټو قومندان د امریکا عمومي قومندان په افغانستان کې ویلي چې دوی ځینې فردي او اخلاقي مسؤلیتونه هم لري چې هغه له پامه نشي غورځولی. خو له بده مرغه ښاغلی بایدن ویلي سره له ده چې زه خبر یم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې ګنې دغه افغان نجونې یا افغانان چې غواړي چې زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي او د جنګ څخه وژغورل شي، دوی سره زه نور پاتې کېدای نه شم. زه فکر کوم دغه نقطه کې د دوی دغه اظهارات غیر مسؤولانه وه.
د افغان پوځیانو په ارتباط باندې د چې کومې څرګندونې وکړي، د هغو څرګندونو په تړاو څه ویلی شي؟
بدون له شکه د دوی ارزونې د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق ده. افغان امنیتي ځواکونه تاسو اوریدلی لیدلی، ما هم تر خپل مرګ پورې په وږي نس په سنګرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن واورېده، د امنیتي ځواکونو رهبري مشري د ده په ځای چې کادري سربازان، سرتیري او مسؤولین یا خورزابطان یا سیمنصبانو سره وي، دغه رهبري اوس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړ شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی ابرالله صالح د وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قومانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شاګر زوي. دا په دې معنا ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبري پخوانه هم د دغسې تکړه کدرونو نه سیاسیونو ته انتقال کړی. ځکه له بده مرغه موږ تاسو د طالبانو البته دغه پیشرفتونه هم ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل همدا ده چې په رهبري سطحه کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې د دغې تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې له واشنگتن ډی سي له موږ سره خپل نظر شریک په همدې سره رسیږو د پروګرام د خبري برخې پای ته. البته د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې به خپرې شي تر هغه وروسته بیا ازادي راډیوي مجله واورئ. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي